ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو د ډیرو سره خبري غړې د قرب په هیڅ زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی علي ساجمل او جوناتن رابریز ګارشیا نه کې هلي او سلامونه باندې د شپګو د پینزو بجو د دې خبرونې د سر موضوع د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د صنعتي زونونو جوړولو حکومتي پلان دی. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدر لهم راوړي. خوول خبرونه د انیس اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د راتلونکو زیارت پر اسبه په چین کې د دغه هواد او پاکستان اقتصادي کوریډور په اړه غونډه کیږي. په پیښور کې چپړاسیانو د تنخواګانو نه ملاویدو پر ضد مظاهره کړې ده او د ترکیې پوځ وایي د شام الباب خرګوټي څخه د وتلو پر مهال لږ تر لږه 1.5 عام وګړي وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان چارواکي وایي د چین سره خر بیجینګ کې بعد راتلونکي زیارت په ورځ د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د ګډې همکارۍ د کمیټې غونډه کیږي چې پکې به د یادې منصوبې د پروژو جاج واغستل شي. د پرمختګ او منصوبه بندۍ وزارت تېره شپه په یو بیان کې ویلي په دې غونډه کې به د منصوبه بندۍ او پرمختګ وزیر او د سرلور والو صوبو اعلی وزیران ګډون کوي او وفاقي حکومت هڅه کوي چې د ټولو صوبایي حکومتونو په مشوره دې منصوبې ته حتمي شکل ورکړي. بلخوانند د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل وزیر اعلی پرویز خټک به په یاد غونډه کې د مغربي لارې په ګډون د یو شمیر نورو پروژو غوښتنه هم وکړي. هغه ویل یو شمیر سیاسي اوریدونکو بخنه غواړو د تکنیکی ستونزې لکبل مو تاسو ته د شوکت یوسفزی غږ نشر نکړی شو. یو شمیر سیاسي ګوندونه تور لګوي چې وفاقي حکومت په چین پاکستان اقتصادي رهداري کې د خیبر پښتونخوا بلوچستان حکومت له پامه غورځوي خو وفاقي حکومت دغه تور نه ردوي. د پاکستان پوست مشر جنرال قمر باجوا ویلي چې د بلوچستان ترقی د پاکستان پرمختګ دی خو ځینې عناصر د بلوچستان روښانه مستقبل په لار کې خنډان جوړوي. نوموړي نن په کوټه کې د امنیتي ځواکونو یوې غونډې ته وویل چې بلوچستان د پاکستان ډیره مهمه صوبه ده او هلته امن او پرمختیا د په لومړیتوبونو کې شامله ده. نن په پیښور کې د مقامی حکومتونو ګڼ شمېر چپړاسیانو د تیرو شپږو میاشتو نه د تنخواګانو نه ملاویدو پر ضد د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. ځینو مظاهره کوونکو په دغه مقام مشال ریډیو ته وویل چې دا ټول چپړاسیان د غریبو کورنو دي نو باید ورسره انصاف وکړل شي. بلخوا د پیښور ضلع انتظامي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې ډېر ژر به د دوی دا ستونزې هوارې کړل شي. د شمالي وزیرستان د شوي تحصیل اوسیدونکي د کرم تنګي بند د منصوبې پر ضد د پیښور پریس کلب مخې ته د خالي دورې راهیسې په احتجاج ناست دي. په دې کې ځینو احتجاج کوونکو نن مشال ریډیو ته وویل که حکومت کرم تنګي ډیم جوړ کړي نو څلور لکه اولس به په کډه کولو مجبوره شي ځکه چې د دې بند له وجې د شوي تحصیل د ځینو سیمو د اوبو لاندې راتللو خطره ده. له سیمې نه د کامي اسمبلی غړي بیا نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې د ډیم د منصوبې پر ضد احتجاج پرسید احتجاج کړی دی. افغان چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د موندل شوو قدرتي زیرمو د خبرونو وروسته یې د قانون او پټرولیم وزارت یو پلاوی پاکستان ته لیږلی دی. د دغه وزارت ویان ذبی الله سروري نن مشال ریډیو ته وویل چې د پلاوی له پاکستاني چارواکو سره هم کتلی دي. نوموړي وویل چې په سرحدي سیمو کې د پیدا کېدونکو زیرمو څخه استفاده باید یوازې د یو ځانګړي هیواد لخوا ونه شي. دا څرګندونې وروسته لاغې کیږي چې پاکستاني رسنیو رپورټ ورکړه چې په شمالي وزیرستان کې د قدرتي ګیس لویه زیرمه موندل شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي د خیر سګالې د جذبې تر مخه 220 هندي کب نیونکي خوشي کړي چې دا راز د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ کړکیچ کم کړل شي. پاکستانی چارواکو پر رسنیو ته ویل دغه کب نیونکي تر وروسته کراچۍ له جیل څخه خوشي کړل شو. د کسان سباندې یو کال مخکې په دې تور نیول شي وو چې په سمندر کې د پاکستان حدودو ته اوښتي دي. چارواکو زیاته کړه چې نور 219 هندي کب نیونکي به د راتلونکي میاشتې په 15 نیټه خوشي کړي. د افغانستان لسی جرګې مشر ویلي د هیواد پاړه په مسکو کې جوړیدونکي کانفرنس د افغانستان په چارو کې ښکارا لاسوهنه ده. د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې په افغان حکومت غږ وکړ چې په دې اړه د خپل دریس روښانه کړي. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان پاړه په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. په تور سمندرګي کې په زرګونه امدادي کارکوونکي د هغې پوځي الوتکې د قربانیانو د جسدونو موندلو هڅې کوي چې تېره ورځ د روس د سیلګریس مقام سوچي نه د شام لاتاکیا ښار ته روانه وه او لږ وخت وروسته د حادثې ښکار شوه. په دې الوتکه کې سپاره ټول 290 کسان مړه شوي وو. هلته نن په روس کې د یادې الوتکې د پیښې په لړ کې په کامي کچه ویر دی. شاوخوا 3.5 سره امدادي کارکوونکي د الوتکې د تور باکس په ګډون د مړو د موندلو په کارونو بوخت دي او د نن سهار پورې یوازې د 1100 کسانو مړی موندل شوی دی. د ترکیې پوځ پر داعش تور پورې کړی چې د شام خارګوټي الباب څخه د وتلو لپاره هڅه کوونکي لږ تر لږه 30 عام وګړي وژلي دي. انکارا او د هغې یاغي اتحادیان د الباب خارګوټي نیولو لپاره د څو اونیو راهیسې هڅې کوي. د ترکیې سرکاري خبري اجانس انادولو پرون خبر ورکړ چې له الباب خارګوټي څخه د وتلو پر مهال عام وګړي د بمونو او سړکغاړې ښخو ماینونو له وجې مړه کیږي. او اخیری خبر دا چې د برېټانیې پاپ سندرغاړی جارج مایکل د 53 کالونو په عمر کې مړ شو. بی بی سی خبری ادارې د جارج مایکل یو بیان د سینډي برګر په حواله ویلي چې مایکل پرون د انګلینډ په آکسفورډ شایر کې په خپل کور کې د زړه حملې له وجې مړ شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې مایکل کومه ناروغي نه لرله. پولیس چارواکو ویلي چې جارج مایکل مرګ د کومې مشکوکې پیښې په نتیجه کې نه دی شوی. د هغه لومړنۍ یوازنۍ د سندرو البم فیت په 1978 کال کې خپور شوی و چې د کال تر ټولو ښه البم له وجې ګرامی ایوارډ هم وګټه. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار رفت انجم درته د کرن صوبې د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه د لاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 173.5 پیسې خرڅل کیږي او په 173.8 پیسې خرڅیږي. یو یورو په 122.5 پیسې او په 142 روپے. یو درهم په 1.45 پیسې او په 1.50 پیسې. یو پاؤنڈ په 1.8 پیسې خرڅل کیږي او په 2.40 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 3.55 پیسې او په 3.80 پیسې. یو افغانۍ په 1.65 پیسې او په 2.25 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې موسم خشک او یخ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 2 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 2. په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 45 سانتي ګریډ او کم نه کم منفی 2 وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکار انیس اجمل او د موسم حال او د کرن صوبې درته عرفت انجم وړاندې کولې. د دې روانې خبرونې ځینې راپورونه دادي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پاړه د صنعتي زونونو شپږم غونډه به په بیجینګ کې کیږي. خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي
د دې حکومت نه مخکې کوم فیزیبلټی جوړه شوې وه کې مغربي روټ چې کوم ذکر وو موږ به ډیمانډ کوو دا مغربي روټ. او چاینا ګورنمنت د خوا موږ ته پوره پوره یقین دی راکړی چې مغربي روټ رسی پې کې سره.
د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د ځوانانو لپاره تګلارې کې د ځوان کل لپاره سدي
دو کال پروگرام دے کسی دیر پارا مختلف قسم ٹریننگوں نے دی اویئرنیس پروگرام نے دی دے پارا جگم دے کیپیسٹی ٹریننگ پروگرام دی تعلیم دے پارا دی تقریبا 102 ارب روپے دی دے پارا پکی مختص کری دی.
او دا خیبر پختونخوا دا زائی حکومتونو یو پسونو ملازمین تنخواگانو لپارا احتجاجی مظاہرہ کرے. دا او یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مهم راوړي. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنه غوړي. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com باندې لوستلې او اوریدلې شئ. او کتا سوغړی چې د سیمه او نړۍ د حالاتونو لمحه په لمحه غړی په غړی خبر شي موږ سره په ټوئیټر او فیسبوک ملګری شي مشال ریډیو په پته دا ورزو د دې خبرونه پیل کو د چین پاکستان جوائنټ کوارډینیشن کمیټه یا جی سی سی شپږم غونډه به د راتلونکي زیارت پر ورځ د چین په بیجینګ ښار کې کیږي چې پکې به د صوبو اعلی وزیران د وفاقي حکومت په بلنه ګډون کوي په دغه غونډه کې به څه کیږي ایجنډا به یې څه وي احمد الله مخبرې
د منصوبه بندی او پرمختګ وزارت په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د شپږمې جوائنټ کوارډینیشن کمیټې غونډه کې به د چین پاکستان اقتصادي رهداري تر لاندې د روانو منصوبو جاج اخستې شي او پر راتلونکو پروژو به خبري او اتفاق کولای شي. د غونډې په حق لا د منصوبه بندی او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي دي چې سی پیک د نړۍ د سیمه ییزو مرستو تر ټولو لوی پروژه جوړه شوې ده او په تیرو دوه کلونو کې پر ډېر تیزی سره عمل درآمد روان دی. د نوموړي وینا چې د صوبایي حکومتونو سره د مشاورت وروسته په ټولو صوبو کې با صنعتي زونونه جوړولې شي او په لومړی مرحله کې با اته صنعتي زونونو لپاره مذاکرات کولې شي. د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی شوکت یوسفزئی مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعلی پرویز خټک با په غونډه کې د غربي سړک په شمول د نورو یو شمیر پروژو غوښتنه کوي.
د دې حکومت نمخ کې کوم فیزیبلټي جوړ شوې وای چې مغربي روټ چې کوم ذکر وو موږ به ډیماند کوو دا مغربي روټ او چاینا ګورنمنت د خوا موږ ته پوره پوره یقین دانی راکړي چې مغربي روټ د سی پی کې سره سیکنډ موږ دا تیارې کړې چې کوم د ریلوي نظام دی څنګه چې دوی په لاهور کې کړې دي او انسټین په نوم باندې دا سه موږ پنځه ډیسټریکټ دی صوابې نوخار چارسدا پېښور مردان چې دا سه یو ټرین سرویس دلته شروع شي. سیکنډ دا چې اصل عبدال نا تر حویلو پورې الریډي یو لائن شته او د خبر نه درګې پورې یو ټرین لائن شته نو موږ چې دا ایکسټینډ کی تر بشام پورې چې دوه اړه خو تم ته د ریلوي لائن
د ذکر دا چې تیره میاشت د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر په سی پیک کې دغه صوبې ته د ونډې نه ورکولو په معامله پیښور های کورټ کې د وفاقي حکومت پر ضد درخواست جمع کړې وو چې پکې له مرکزي حکومت غوښتنه کړې چې د سی پیک د غربي لارې په اړه د جزئیات په ډاګه کړي. چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژه کې د پښتنو د حق لپاره اواز پورته کوونکې ډاکټر سید عالم محسود د غونډې په حق لوایي بلوچ سیاستوال تور لګوي چې د پاکستان مرکزی حکومت د دوی لسیمو تیریدون کی لارې صنعتي زونونه او نورې پرمختیایي پروژې پنجاب ته اړولې دي خو د مسلم لیگ نون حکومت دا نه مني او وایي چې د منصوبه کې د ټولو صوبو حقونه خوندي دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او ستخبرونه په دې برخه کې وردو بلوچستان ته د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا دغلته کې یوې پوزي غونډې ته خبري کړې دي او وینا کړې ده. په دغه وینا کې سویلې دي رفعت انجم مخبري.
د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي په بلوچستان کې امن راوستل د دوی لومړی ترجیح ده او دښمنی د پاکستان د دښمنانو سره ده. کوم بلوچ چې د دښمن د سازش ښکار دي هغوی لپاره د دوی دروازې هر وخت خلاصې دي. نن په کوئټه کې د بلوچ ریکروټس پاسینګ آؤٹ پریډ دستوري ته وینا کې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا وویل په پوز کې د هرې صوبې برابره برخه ده. د بلوچستان ګڼ شمېر کې ځوانان د پوز ایف سي پولیس او د نورو ادارو برخه به جوړیږي. د پوز مشر زیاته کړه چې د بلوچستان صوبا قدرتي وسایل او صلاحیت ولس لري. هغه ورځ لري نه ده چې هم د دې وسایلو د لارې بلوچستان لپاره به د ترقې نوې لارې پرانستل شي او سی پی غونډې منصوبه به دا سیمه د ترقې په لور روانه کړي. رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو پیښور ته. په پیښور کې د مقامی حکومتونو اغه نوی نائب قاصدین چې د غلطه کې دنده تر سره کوي نن احتجاجي مظاهره کړې ده چې شپږ میاشتې نه دي تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. شبیر جان دغه مظاهره ته ورغلی دا راپور اورو چې د احتجاج کوونکو په نارو پیلېږي.
دغه نارې د هغې نائب قاصدینو یا چپلاسیانو دي کوم چې د تیرو شپږو میاشتو نه د پیښور ضلع په بېلابېلو یونین کونسلو کې د مقامی حکومتونو لاندې جوړ شوي دفترونو کې کارونه کوي. او دوی نن په احتجاج کولو مجبور شوی دی، ځکه چې د دوی په وینا په پیښور کې خوشه د دوی مسوونه زیاته د دوی شمیره ده چې ټول ځوانان او د غریبي کورونو سره تعلق لري، خو له دوی ته لا تر دې دمه د شپږو میاشتو تیرېدو وروسته هم خپل حق او تنخواګانې نه دی میلو. د دغه چپلاسیانو یا نائب قاصدینو د تنظیم مشر شهزاد بشیر مشال لیډو ته وایي
28 جون 2016 زمونږ اډونه شوی دی، نمونږ تاسو پر تنخواه میلو شو، نزمونږ رایول جمع شو، نزمونږ جی سرویس بکونه جمع شو، فیل کړي دي مونږ سرویس بکونه ډک دي جی کی ګورمن نزدا التجا کوم یو دردمندانه اپیل کوم جی چې زمون سره انصاف وکړي شي. دا نائب قاصدین چې ټول څومرم چراغلی دي دا ټول د غریبی کورنۍ نه تعلق ساتي، دا غریبان خلک دي، غریبۍ د وجې راوتی دي، د دې وجې چې د خلکو په کور کې د رزق د رقم ختم شوی دی، د دې لپاره دا راغلی دي.
په مظاهره کې برخه اخیستونکو یو بل ځوان نائب قاصد وایي چې په خپل هم تر څورلسمه تعلیم کړی دی او د دوی زیاتره ملګری تعلیم یافته دي او د غربت د لاسه مجبور شوی دي چې دغه چپلاسي توپ کوي. دوی د خیبر پښتونخوا په صوبای حکومت تور لګو چیر انصاف د نارو باوجود دوی ته انصاف نه ملاويږي.
زخ بل جی بی ایس سی ما کوالیفیکیشن دل دي څومره کسان دي زمون کوم ملګری دي سو بی ولا سو کیف ولا دي ټول ینګستر دي کی بی ګیو ګورنمنت دا درخواست دي سوال ورته کوم مینت مور لکو جی کم ینګ یوت دي سر دا تبا کی ټول دوی تر روان دي مش کی بی ګی صبح ګورې جی ټول نه په ان کې روانه ده. د منګ جی خپل ازادي اوسه ته تیار شیو منګ یو جی بس سو ګو جی بس منګ اوس لکه ار یو سړی جی چې کم یو ګورې سو پکې چا ودونه کړی ټول غریبانان مستی خلک دي د انصاف نه دی جی تحریک انصاف ګورنمنت دی جی او موږ انصاف نه کیږي. بس
دی زیاته کړه چې مقامی او ضلعی حکومتونو په ضد دوی عدالت ته هم تللی دي. ولی هم په دې اړم چې کله د پېښور ضلع انتظامی او چارواکي اسسټنټ کمشنر بشیر خان سره تماس ونیول نو هغوی مشال لیډو ته وویل بےروزگارے اور غربت دلاسا حز ہم د پختونخوا معیشت او امنیت دوان خراب دی او کچری حکومت د دوینا داشتہ روزگار نہ خلی نو د دوی په وینا د صوبے امنیت او معاشی حالت پا نور هم خراب شي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
مشال لیډیو ته وګی او په پیښور کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا حکومت د ځوانانو لپاره نوی پالیسی عملی کولو په لړ کې د صوبې په ځوانانو غږ کړی چې د فنډونو استعمال لپاره د خپل وړاندیزونه حکومت ته ولیږي. زمونږ همکار ګولایاس په دغه موضوع باندې راپور برابر کړی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وین مشتاق غنی تیر ماښام له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ځوانانو لپاره اعلان شوی پالیسۍ باندې عمل شروع شوی دی او ټولو صوبې ځوانانو ته ویل شوی چې د مختص شوو پیسو استعمال لپاره خپل وړاندیزونه ولیږي. په دې اړه نوموړي زیاته کړه
دی وایي له مختلفو ضلعو څخه تر لسو یا له دې زیاتو وړاندیزونه راتللی شي. د هغو وړاندیزونو جاج لپاره یوه کمیټي جوړه کړل شوې ده. هغه کمیټي به حتمی پریکړه کوي چې آیا واقعي په دغو وړاندیزونو یا پر پروژو پیسې ولګول شي او که څنګه. دغه کمیټي به د دې خبرې جاج هم اخلي چې آیا له دې سره ځوانانو ته څه ګټه رسیدای شي او که نه.
حکومتي وند مشتاق غنی ویل چې بنیادي مقصد هغه پروژو ته ترجیح ورکول دي چې ځوانانو ته ګټه ورسیږي. د ځوانانو لپاره د صوبایي حکومت پالیسۍ مسودی جوړونکو ادارې مشر عثمان لمشال ډوسر په خبرو کې ویل چې په نوي پالیسۍ کې د ځوانانو معاشي، سماجی او سیاسي ورتیا نوره پیاوړې کول دي. نو موږ د دې لپاره د حکومتي فندونو تفصیل وړاندې کړو او ویل
دو کال پروګرام دی چې د دې لپاره مختلف قسم ټریننګونه دي، اویرنس پروګرامونه دي، د لپاره چې کوم دي کیپاسټي ټریننګ پروګرام دي، تعلیم لپاره دي تقریبا 102 ارب روپې دي لپاره پکې مختص دي، سپورتس لپاره د کھیلونو لپاره چې کوم دي تقریبا 3 ارب روپو سپورتس ګراوندونه لګیا دي جوړې.
د عثمان په خبره د لورو پروتو سیمو د ځوانانو لپاره هم پروګرامونه شامل دي چې لدی پالیسۍ نه ګټه پورته کړي. بیا د خیبر پښتونخوا د ځوانانو اسمبلی مشر عابد اتوزی له مشال لډو سره په خبرو کې د صوبایي حکومت نوی پالیسۍ ستاینه وکړه. خو وی ویل
کې پیچه کې ډېر سيزونه دا سړي چې اگر ډېر خدي تر د ډاکومېنټېشن هدا پوري پریکټیکلی یا کومګه وګورو چې په مطلب هغه امپلیمنټډ شي نو هغه سيز بالکل نشته دي. یوت پالیسی چې د هغه خودي رو باسل پدې کې چې ډېر خخ سيزونه دي خو دا خبره خو ډېر خولي دي خو چې دا امپلیمنټ شي.
د ځوانانو لپاره یو بل کارکونکو وهین مومن په دې اندې چې د تیر وختونو پرتله وس د ځوانانو مسلو ته پام کوي. کیږي
تر شوی دو دریو کال نه د یوت والا د زیات تر پروجیکټ څخه دې د منګورو غورو نو دا غي بجټ پهله 1 کروڑ بیا دوه تراله تر شوی کال څخه دې غو نور نیم کروڑ نو هغه شي څخه دې ورو یو قسم دا غ چنلایز کی لګی دی سیستم ډیولپ کی لګی دی
بلخو د ځوانانو او ټولنیزو کارونو فعال سنا اجازه وای چې د صوبای حکومت پالیسي کې خي خبري هم شامل دي خو په دې پالیسي ځوانان خبر نه دي او باید حکومت په دې لړ کې هم ګامونه پورته کړي
د پالیسو باندې په هنه چې دا لک شانتي تجربه غواړي نو دا خبره خو صحیح طریقه ده چې کلم پالیسي لاندې نو هغه په اسانه اسانه جبو کې یو غټه مسله چې زمونږ پالیسو د یاد قوانين دا هغه په انګریزي جبه کې راشي نو انګریزي زمونږ مورنۍ جبه ده نه او نه په زمونږ د رابطې جبه چې کوم اردو نه هغه ده نو په دې جبو کې اول خوده دې ترجمه یا ژباړه پکار ده
فعال سنا اجازه له حکومت غوښتنه وکړه چې د ځوانانو پالیسي ګټه رسولو لپاره پکار ده چې د عمر حد زیات کړي شي د ځوانانو لپاره بیلابیلو کارکونکو مشال رډي تو ویل چې په نوي پالیسي کې زیاتره توجه په هنرونو پکار ده او دا باید یقیني کړل شي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ کورمې قبایلی سیمې ته ورزو د کورمې قبایلی سیمې یو شمیر سیمو ته د کډوالو د ستنېدلو لړۍ لنن پیل کیږي چارواکي وایي دا سلسله به د جنوري تر دوه منټې جاری وي طارق ورکړی د نور تفصیل سره
په کورما کې د جنگونو او پوځي عملیاتو لکبله به کورشی خلکو د ستنېدو لپاره یو ځل بیا نوې نیټه ورکړل شوې ده قدرتي آفتونو سره مبارزه د ادارې چارواکو تر مخه د بره منځني او کوزي کورمه هغه کډوال کوم چې په نومبر میاشت کې لستنېدو پاتې شوې دي په درنوي خپل سیمو ته د لګول لپاره ورته یو هفته نور ورکړل شوې ده د ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لډیو ته ویل حکومت دا فیصله کړې ده چې د کورمې سمره هم بي ځای شوی کډوال دي هغه به لشپګوشتم دسمبر ته 2 جنوري په مدکه ستنول شي مجاهد علي ویل کپدې ټاکلې مدکه د غزل هم سوخ پلوسي متعلق لو پاتې شول نو هغه سره به بیا پتلو کې د حکومت له خوا هیڅ مرسته نه کیږي
څنګه تاسو پاتې زبرسته میاشتې کې ریټرن وشول او هغه کې یو بنیادی وجه خلکو دا خیره ته مودا میسج نه رسیدلې نو دي کې پیج او ڈی جی ایف کې مې دا ریکوست ټولته چې را مو به یو ځل بیا دې خلکو ته چل سر کو یو هفته پورا که هفته سر دوی څوک نه راغلل سیمپلی به هغه بیا مو ډی رجستر کو
چې کوم متاثرین واپس پلوسي متلاړ شي هغه ته د کورانه په سر د ترانسپورت په مات کې 15000 روپے سره سره شپږ میاشتو پورې راشن او د کورونو جوړولو لپاره نقدي پیسې هم ورکړل کیږي که څه هم حکومت د اعلان کړی دی چې خپل کورونو ته په نستنه دوه بد سیمې خلکو د کډواله حیثیت ختموي خود دې هر څه باوجود د غزل هم د پاړچنار به ځای شوی کډوالو لستنې دو انکار کړی دی پېپټ آباد کې میج د پاړچنا سیمې یو کډوال او مشر ملک اتولا مشال لډیو ته وایي تر سوچ د دوی کمی مطالبې دي هغه نوی منل شوی خپل سیمو ته نستنېږي
کی دا له غونټه کې بهام دی چې پارچینار کور میجنسی کې اوس په دې سکیورټي حالات هغه حالات نه دي رسیدلي ته څو کارته واپس راشي اگر یې لوا چې کومري مو حکومت ته سم تللی بوت کړی او هغه مدارک کې پنسیشن کې وته کوم حال کو تا چې مغه تور باندې پیسې ملو شي تر څنګه هغه رنگون شوی دی څنګه هغه نقصان ملو شوی دی او نو دوی وجه نه واپس تل کړه 5000 روپۍ مو ته ملويږي نه ملويږي دا د ټول وټ ایشو نه دی مو د مخکې له کور په نقصان نه شوی دی
په 2000 کال کې 600 ډالر ترمنځ نه خاتو او په 2010 کال کې د پوځي عملیاتو لکبله د کورمه لا یوش مرزاینو څخه شاوخوا 40000 کورنې وتلې دي چې پکې اکثره خپل سیمو ته د سنې دورسته 40000 کورنې لا هم په مختلفو سیمو کې د کډوالې ژوند تیروي طارق ورغزه مشال رادیو په خبر
اور روس شمالي ودرستان ته د شمالي ودرستان میرامشاه بازار ظفر ټاون او دغلت آباد او هغه خلکو چې کورونه د بازار رنگولو سره ختم شوي 13 ورځ په بنو کې لاریون وکړ د دغې لاریون حال عمر دراز وزیر بیانې
شمالی وزیرستان میرانشاه بازار ظفر ټاون او درپاخیل سرای نه به کورشو خلکو 13 ورځ بنو کې د یو لاریون د لارې دولت نه غوښتنه وکړه چې میرانشاه بازار کې د دوی شپږ سوه پورې کورونه مسمار شوي یا ډنګ شوي او د کورونو سامانونه یې هم مکمل ختم شوي دي چې ورته د زر کورونه جوړ کړي او د کورونو سامانونو د واپسۍ نه وړاندې معاوضه ورکړي
اوران شه دی میر دی میرم شاه دی بازار تقریبا سش پیش تا ونه زیوت کرینا چاغه پیش مسمر شوی دی ڈنگ شوی دی چه حکومت دا میشتا خپل خپل زیبند پہلا دا کرینا جوړ کو او چه کیم کرے شه دی میشتا منی نتا بشوی دی ایغه دا مو زارو کڑا شی او میش دتل نه مخش مخش دا میشتا دے کرے بندی باس وکڑل کو
ز مولانا قاری محمد رومان وزیرستان و فسیخ اکثر وشولا در پخیل سروی او ظفر ټاون چې دا په میرمشاه شه خاص علاقې دی نه نه په بازور شه نو دغه اکثر کرینا ټول رنگ شوی دی او باقاعده په اغه شه زنا مارکیټینه شری دی وازنه دغه سه پوتی دی هغه دا کرینا سمنینا ورکتی اور میدان یې پریشای ده نو میزا په وزیرستان شه زور لای کی چې په میز رحم وشي او میز ته ټوکندرو کړی چې توس واپسی به کیږي میز دا مطالبه ده چې د میز د واپسینه مخشه مخشه د میشتا یو کوارټر تنظیمات تمیشتا زر کی وشي چې میز کرینا بالکل اور دی بالکل د ستوګ نه سره ایس تنظیم پښه نشتا
کلام چې په دې اړه د شمالي وزیرستان تنظیمي مشر کامران افریدی سره تماس ونیو نو دوی وویل چې واپسی لپاره مخصوص پلان دی چې د هر سیمې خلک به د خپل پلان او شیډول په مطابق واپس تانیږي او د کمې سیمې چې لیول 3 نوي شوي یعنی اخیری کلیرنس چې چرته دلته بم یا چاودیدون کی مواد پاتې نوي چې خلکو ته بیا زیان وړوي تر هغه د هغې سیمې واپسی نه کوي او میران شاه بازار ظفر ټاون در پاخیل سرای او داسې نورو لپاره ارزی شیلټرو یعنی د اوسېدو ځایونه جوړوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، په بلوچستان کې د لادرک کړل شوو بلوسانو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي په دغه صوبه کې اوس هم خواوشه 15,000 کسان لادرک دي، خو د ورکو کسانو د پلټنو لپاره د حکومتي کمیشن مشر دغه شمیرې ردوي. نور تفصیل انیس حاجمل.
په بلوچستان کې د لادرک کړل شوو بلوچانو لپاره کارکوونکي قدیر بلوچ وایي چې په صوبه کې شاوخوا 15,000 کسان تر اوسه لادرک دي، خو د پاکستان حکومت دا شمیرې ردوي. قدیر بلوچ وایي دوی د پاکستان حکومت ته د ټولو لادرک شوو کسانو د نومونو فهرست ورکړی دی، خو دا یې باوجود حکومت د لادرک کسانو شمیرې کمی یادوي.
شروع کرے گی ان شاء اللہ تعالیٰ درمیان زیادہ تقریباً 35,000 یعنی 15,000 کسان ہے لاپتا دن
د تیرګل پاورس تلا درک کړل شو کسانو د پلټون لپاره د کمیشن مشر جاوید اقبال د سینټ سټینډینګ کمیټه غونډې ته ویلي وو چې په پاکستان کې یوازې شپږ نوي کسان لادرک دي، او که چرته په دومره لوی شمیر کې خلک لادرک وي نو د ورکو بلوچانو لپاره کارکوونکو ورته د نومونو فهرست ولې نه دی ورکړی. دغسې په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې کاري ډلې په رپورټ کې ویلي وو چې د صوبایي حکومت تر مخه په بلوچستان کې 100 کسان لادرک دي. دا چې په بلوچستان کې د بشري حقوقو ادارې د لادرکه کسانو د شمیرو په اړه حقایق څنګه راټولوي، په دغه صوبه کې د بشري حقوقو کمیشن مشر طاهر حسین وایي دوی د لادرکه کسانو د کره شمیرو معلوماتو لپاره یو جلا څانګه خلاصه کړې ده. نوموړی زیاتوي له دوی سره تر اوسه شاوخوا د اویا لادرکه کړل شوو کسانو نومونه درج شوي دي.
اویا لګبګ به چې رپورټ شوي دي، هغه چې رپورټ کوي نه مونږ سره جلا ده نه، وو د دوی جلا غدا مطلب دا د دوی سره خلک رپورټ کوي خو مګر موږ ډېر خلک نه رپورټ کوي. مونږ خو سیستم بل طریقه ده نه، مونږ خو داسې ده چې یو سپیشل ډیسک مو خلاصه کړی ده، دغه اسپیشل ډیسک په مطابق هلته مونږ ته رپورټ کېږي، باقاعده یو فارم ده، فارم به پلار او هغه تصدیق کوي ورور چې د کم ځای هغه سړی ورک ده، نوم یې چې شي وه، پلار نوم یې چې شي وه، دا کل ډیټا یې اخو بیا مونږ ریلیزوو چې دغه میټینګ پرسن ده.
بلخو د بلوچستان چاروپو محمد علي تالپور وای په بلوچستان کې د لادرک کړل شوو کسانو په اړه د حکومتي چارواکو د ناسمو ګډ وډو بیانونو لوجه پر حکومت اعتبار نشي کېدی.
د پاکستان حکومتونه تل بے باوره پاتې شوی، دوی هغه خبرې کوي چې کومې ورته مناسب ښکاری. سمو د وړاندې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف لباما قدیر سره په ملاقات کې ویلي وو چې مونږ ته د 2018 کسانو معلومات راغلي او ډیر زر به خوشی کړل شي. دغه سه په 2015 کال کې د کورنۍ چارو پخوانی وزیر آفتاب شیرپا ویلي وو چې لمغ سره 4,000 کسان باندې دي. د دې کال په پیل کې د بلوچستان د کورنۍ چارو سکرتر ویلي وو چې 2,000 کسان لا درک دي، نو هغه کسان او شمیرې چیرته لاړې؟ په یو هیواد کې چې دومره زیاتې وي خلک اوچت کړل شي او څوک یې اف آی آر هم نشي درج کولې، نو هلته به څوک د لا درکتن سره کاډو ساتي.
د لادرک کړل شوو کسانو د پلټونو لپاره د کمیشن مشر ویلي د صوبو د لګي همکاري او د فنډس کمی باوجود هم په تیرو 15 کالونو کې د شاوخوا 2,300 د پاسه لادرک کسانو فیصلې شوې دي، او د نورو 1206 او یو کسانو اوریدنی دوام لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د پنیمو بجو د خبرونو لنډیز دانی ساجمل.
د پاکستان چارواکی وای د چین سره خار بیجینګ کې بعد راتلونکي زیارت په ورس د چین پاکستان اقتصادي راهداري پړه د ګډي همکاري د کمیټې غونډه کیږي چې پکې به د یادې منسوبې د پروژو جاج واغستل شي. بل خوانند د خبر پښتونخوا اسمبلی غړي شوکت یوسفزي مشال لیډیو ته ویلي وزیر اعلی پرویز خټک به په یاد غونډه کې د مغربي لارې په ګډون د یو شمیر نورو پروژو غوښتنه وکړي. د پاکستان پوسمشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی چې د بلوچستان ترقی د پاکستان پرمختګ دی خو ځینې عناصر د بلوچستان روښانه مستقبل په لار کې خنډان جوړوي. نوموړي نن په کوټه کې د امنیتي ځواکونو یوې غونډې ته وویل چې بلوچستان د پاکستان ډیره مهمه صوبه ده او هلته امن او پرمختیا د په لومړیتوبونو کې ده. نن په پیښور کې د مقامي حکومتونو ګڼ شمېر چپراسیانو د تیرو شپږو میاشتو نه د تنخواګانو نه ملاوېدو سید د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. چارواکی وای د دې د ستونزې به ډېرې سر هواري شي. د شمالي وزیرستان د شیوا تحصیل اوسیدونکي د کرم تنګي ډیم د منصوبې پر ضد د پیښور پریس کلب مخې ته د خالي د ورځې راهیسې په احتجاج ناستي. په دې کې ځینو احتجاج کوونکو نن مشال ریډیو ته وویل که حکومت کرم تنګي ډیم جوړ کړي نو څلور لکه ولس به په کډه کولو مجبوره شي. پاکستانی چارواکی وای د خیر سګالی د جزوی تر مخه د سوشل هندی کبنیون کې خوشی کړی چې داراست د دواړو گاونډي هوادونو ترمنس کړکیچ کم کړل شي. پاکستانی چارواکو پر نسنو تویل دغه کبنیون کې تیر وسته کراچۍ له یو جیل څخه خوشی کړل شوی دی. په تور سمندرګي کې په زرګونه امدادي کارکونکو د غي پوسی البته کې د قربانیانو د جسدونو موندلو هڅه کوي چې تیر ورځ د روسي سلګریز مقام سوچینا د شام لاسا کې اخر تر روانه و او لږ وخت وروسته د حادثې ښکار شو. او د ترکیې پوس پردایش تور پر کړې چې د شام خرګوټي الباب څخه د وتلو لپاره هڅه کوونکي لږ تر لږه دیرش عام وګړي وشلې دي.
مشال ریډیو ته وګي انیس اجمل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کول. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي درته سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د حکومت لخوا قبیلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د ولس د رای اغستو ګام ډیر د اطمینان وړ دی. له دې وړاندې د اصلاحاتو لپاره خصوصي کمیټې د قبایلو سره لیده کاته کړي وو چې پکې د هرې طبقې خلک شامل وو. د ادارې په وینا په نن دور کې حالات دا غوښتنه کوي چې حکومت په قبیلي سیمو کې اصلاحات زر تر زره عملي کړي او باید چې دا معامله اوس له فایلونو را بهر کړی شي او عملي شکل ورلا ورکړی شي چې قبایلو ته هم لکه د نورو پاکستانیانو پرنګ اسانی تر لاسه شي او دغلته د پرمختګ کارونه پیل شي. ادارې وړاندې لیکي په قبایلي سیمو کې باید چې بلدیتی انتخابات هم په وخت سره وکړی شي او چې بیا د منتخب شوو نمائندګانو په مشوره هلته بنیادی ضرورتونه پوره کړی شي. ادارې اخري کې لیکي په کار ده چې دې لړکی متعلقه محکمې له اوسه تیاری ونیسي چې څنګه بیا وروسته حکومت اعلان وکړي چې دوی هم خپل کار پیل کړي. کدا سي ونه شونو د حکومت د اعلان وروسته به په دې کار هم ډیر وخت لګي او دا شن به قبایل له سہولتونو محروم پاتې شي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اساق ډار د نړیوال بینک د صدر په نوم خط لیږلی چې پکې غوښتنه کړې چې هند سنتاس لوزنامې سرغړونه کوي او د هند د انتظام لاندې کشمیر کې واړه ډیمونه جوړوي چې له کبله به پاکستان ته زیان رسي. نو باید چې نړیوال بینک په دې معاملې کې د سالیسي کردار ولوبوي. ادریا مخکلی کی په کال 1918 کې د اوبو په مسله باندې د هندستان او پاکستان ترمنځ لوزنامه شوی و چې پکې درې سندونه پاکستان او درې سندونه هندستان ته میلاو شوی وو. خروستو بیا هندستان د ډیمونو جوړولو فیصله وکړه په کومه چې پاکستان ته اندېښنې دي او دې لړکی د دوانو ملکونو ترمنځ مذاکرات هم شوی کوم چې له ناکامۍ سره مخ شوی وو. ادریا اخري کې وای باید چې اوس نړیوال بینک په دې معاملې کې د سالیسي کردار ولوبوي او دا مسله هوار کړی او هندستان د اوبو د لارې د جارحیت نم منی کړی او د دې سره سره باید چې د سالیسي عدالت چیرمن ټاکنه هم وکړي چې راتلونکي کې بیا داسې مسلې نره منسته کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانه وال سټریټ جرنال لیکي چې د افغانستان اولنۍ خزینه پایلټ کیپټن نیلوفر رحماني په امریکا کې د یو تربیتی پروګرام تر مکمل کېدو وروسته افغانستان ته لنو ستنېدلو انکار کړی دی او په امریکا کې د پناه اخیستلو درخواست کړی. نوموړی وایي په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی. بلخوا ایف پی خبر ایجنس لیکي تیره ورځ د حادثې ښکار شوې روسي الوتکه کې د دغه هیواد د موسیقۍ د څانګې په لسګونو کسان سوار وو او شام ته تلل چې هلته میشت روسي پوځ سره د نوي کال مراسم ولمانځي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د یوې وړې دمې نه پس. د امریکانه خبریدونکي وال سټریټ جرنل ورسپانې په خپل یو لیکنه کې د افغانستان د لومبنۍ خزینه پایلټ یا الوتکې الوزونکي نیلوفر رحماني په امریکا کې د سیاسي پناه اغستو موضوع راغستې ده او زیاتوي چې په جنگ ځپلي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د خاتمې نه پس د نیلوفر رحماني په صورت کې د پایلټای شوبې تراتل د خزو یو لوی لاسته راوړنه ګڼل کېده. خو په دغه مذهبي توګه سخدري د ټولنه کې اغلی رحماني ته د کامیابۍ ګواښونه او تنگ نظری هم راوړه او بیا نیلوفر مجبور شوه چې د مذهبي سخدري د وسلوالو او تنگ نظر خپلوانو لوجې پټ شي. ورسپانه دیتوی چې نیلوفر د کلنا پایلټ شوې ده. درې کاله به کیږي خو اوس 25 کلنا رحماني غواړي په امریکا کې یو نوی ژوند شروع کړي. هغه دا مهال په امریکا کې د سیاسي پناه درخواست ورکړی دی او دریځ خپل کړی دی کچره افغانستان تر ستنه شي نو د خطرو سره به مخ شي. ورسپانه لیکي چې د افغانستان د هوایی ځواک سره کار کوونکی کیپټن نیلوفر رحماني د 2015 کال په اوړي کې امریکا ته د یوې روزنې پروګرام په سلسله کې راغلی و چې د C-130 مال وړونکي الوتکې الوزولو چلیز زده کړي. د تیر دیارت په ورځ دغه روزنه پای ته ورسېده او د روزنې د پروګرام د قاعدې او قانون له مخه هغه باید د تیر خالی په ورځ افغانستان ته ستنه شوی وي. خو ورسپانه لیکي چې اغلی رحماني واپس نه ځي او هغه اوس په امریکا کې د پاتې کېدو لپاره د سیاسي پناه درخواست کړی دی. ورسپانه سره په خبرو کې کیپټن نیلوفر وویل چې د خپل هیواد لپاره د پایلټۍ دنده کول یې بیخي خوښ دي خو زیاتوي چې که ستنه شوم نو ژوند به یې په خطر کې وي. خو بلخوا د افغانستان د هوایی ځواک ویان لیفټنډ جلال الدین ابراهیم خیل ویلی دي چې هر هغه پایلټ چې بل هیواد ته د روزنې لپاره ولاړ شي باید خپل هیواد ته واپس راشي. بلخوا ایف پی خبری ایجنس تیره ورځ په بحیره اسود کې د هغه یوې روسي پوځي الوتکې د غورځېدو موضوع راغستې ده چې شام ته روانه وه. په دغه الوتکه کې د روسي پوځ د موسیقۍ د څانګې په لسګونو کسان سوار وو او شام کې د نوي کال په تقریباتو کې د برخې اخیستو لپاره روان وو چې هلته میشتو پوځیانو سره د نوي کال مراسم وکړي. د ورسپانې په خبره الوتکه کې 2 کسان سوار وو. د روس د دفاع د وزارت ویاند ایګور کونیشنکو خبری ادارو ته ویلي دي چې دغه TU-155 ساخته الوتکه د جنوبي ښار ادلر په یو پوځي اډه کې د تیلو اچولو نه پس اوچته شوې وه چې د لږ وخت د الوت نه پس په تور سمندر کې وغورځېده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پیښې د پلټنو حکم کړی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د افغانستان مشرانو جرګې په ماسکو کې د روس، چین او پاکستان ترمنځ کېدونکې درې اړخي د غونډه د دغه هیواد په چارو کې مداخله وبلله. د جرګې غړو او اداري پلاوي تیر ورځ په عمومي غونډه کې وویل هیڅوک او هیڅ یو هیواد دا حق نه لري چې په خپل سر د افغانستان په اړه غونډه جوړې کړي. تفصیل نسیم شفق وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې او امنیت په اړه په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان جوړیدونکې درې اړخیزې غونډې د افغان چارواکو په تیره د مشرانو جرګې سخت غبرګون راپارولی دی. د دې جرګې یو شمېر غړو او اداري پلاوي د یکشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې هیڅ هیواد دا حق نه لري چې د افغانستان د استازي له حضور پرته د دې هیواد په اړه غونډې جوړې کړي. د دې جرګې دویم راستیال حسیب الله کلیمزی چې د مشرانو جرګې د عمومي غونډې مشري هم کوله وویل چې دا ډول غونډې مشروعیت نه لري او د ډیپلوماټیکو دودونو خلاف دي. دای وی دا غونډه د ټولو ډیپلوماټیکو او نړیوالو موازینو خلاف ده. د افغانستان ګاونډي هیوادونه له دې هیواد سره ډیپلوماټیک ډیپلوماټیک اړیکې لري او د همدغو اړیکو په درناوي باید د هیوادونو د افغانستان په اړه او یا هم د وسلوالو مخالفانو سره غونډې ونه لري. د سولې او روغې جوړې هر ډول خبرې او غونډې باید د افغانستان د دولت په رهبرۍ څارنه او د دې هیواد تر مدیریت لاندې ترسره شي. کلیم زی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت او د دې هیواد د امنیت له شورا څخه وغوښتل چې له ټولو ممکنو لارو څخه د مسکو د درې اړخیزې غونډې په اړه له دې هیوادونو نه وضاحت وغواړي. د افغانستان مشرانو جرګه په داسې حال کې د غبرګون ښیي چې ټاکل شوی روسیا، چین او پاکستان د افغانستان په اړه د راتلونکي سې شنبه په ورځ درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. که څه هم لا تر اوسه د دې غونډې په اړه ډېر معلومات نه دي خپاره شوي، خو د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو ویاندویانو ویلي چې د افغانستان سوله او امنیت د دې غونډې اصلي اجنډا ده. په همدې حال کې د دې جرګې غړي امنه افضلی وایي چې دا ډول غونډې د افغانستان د استازو له حضور پرته هیڅ مشروعیت نه لري.
نشست که بین روسیه، چین و
دا وایي کومه غونډه چې د روسیې، چین او پاکستان ترمنځ ده، زموږ له نظره دا د افغانستان په خلکو او د دې هیواد پر خاوره تیری دی. د افغانستان له حضور پرته دوی کینی او زموږ په برخلیک فکر کوي. کله چې د افغانستان استازی په دې غونډه کې نه وي، هیڅ ډول مشروعیت نه لري. په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې روسي چارواکو منلی چې د داعش پر ضد یې له طالبانو سره اړیکې هم ټینګې کړې.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. وم افغانستان کې پاتې کیږو. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالو کې څه باندې 215,000 جریبه ځمکه زورواکانو غصب کړې ده. تفصیل باز محمد عابد راکړي.
د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې زورواکانو څه باندې 215,000 دولتي ځمکه غصب کړي چې په ځینو برخو کې پرې خارګوټي هم جوړ شوي دي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست کې د اراضي امیر صادق دولتزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې 313,000 جریبه ځمکه ثبت شوي چې له درې څخه یې دوه برخې غصب شوې ده.
215,855 جریبه چې ده، دا مختلف خلکو قومي مشران دي، څوک پکې زورواکان دي، چې په مجموع کې د دوی لیستونه چې موږ سره دي د 1,106 کسانو موږ سره دا په سرکردګۍ کې چې راځي دا هغه د سر خلک دي. چا سره بیا یو کس سره 10 کسان دي، چا سره بسته قوم ده، چا سره 100 کسان دي. د دوی په توسط باندې بیا هغه ځمکه دوی غصب کړې ده.
د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې هغه څوک ځمکه غصبوي چې د زر او زور خاوندان وي. دوه تنو پرویز او دانشیار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
بیچاره غریب خلک غصب نشي کولی. غصب چې کوي هغه خلک کوي چې هغه زورواکي دي په رسمي ډول یې کوي. حکومت تر اوسه دغوی مخنیوی نه دی کړی. تر اوسه لا هماغه خلک ګرځي، هماغه خلک غصب کوي، تر اوسه لا مخنیوی بیخي نه دی شوی.
غصب خو ښکاره خبره ده چې ننګرهار کې خډیر شوی دی. بې اندازې اند ولایت تر دیوالو رارسېدلی، د پولیسو تر شهرک رارسېدلی. تر اوسه د مخنیوي په برخه کې هیڅ اقدامات نه دي شوي. که شوي دي هغه هم نمایشي دي.
بلخوا د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل وایي چې په ننګرهار کې د ځمکو غصب د تیرو 30 کلونو راهیسې شوی چې اوس ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې له غاصبینو څخه دولتي ځمکې را وګرځوي.
هغه ملکیتونه چې د اشخاصو او افرادو دغه غصب شوي دي، دغه په خلاصولو کې به ان شاء الله په تدریجي ډول سره مخ په وړاندې ځو. تاسو پوهیږئ چې دغه ټول 30 کلو کې هغه څه چې رامسته شوي دي هغه په یو میاشت او په یو کال کې ناممکن نه دي، خو په دې کې زموږ هوډ او زموږ تصمیم جدید دی.
سره له دې چې افغان ولسمشر سو میاشتې وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې ته هدایت کړی و چې له غاصبینو څخه ځمکې را وګرځوي، خو لا هم ولایتي ادارې په دغه برخه کې د پام وړ کار نه دی کړی. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، د پاکستان د دفاع وزیر اسرائیلو ته وروسته له هغې د ځوابي حملې ګواښ کړی چې په یو خبري سایټ کې د اسرائیلو له لورې د ایټمي برید په اړه جعلي یا غلط خبر خپور شو. رسنو راپورونه خپاره کړي چې د اسرائیلو دفاع وزارت له خپل لورې د ایټمي وسلې د کارولو خبر دروغ او جعلي ګڼلی دی. د فرانس پریس خبري ایجنس پر بنسټ د دغه راپور جزئیات فریبه ظاهر اوري.
په هغه جالی راپور کې چې په ای ډبلیو ډی نیوز کې خبر شوی د اسرائیلو د دفاع وزارت په حواله لیکل شوی و چې که پاکستان په هر نوم خپل ځکني سرتیری سوریه ته ولیږي، اسرائیل به پاکستان په اټومي برید ویچار کړي. په دغه جالي خبر کې د اټومي برید ګواښ د اسرائیل په خوانی دفاع وزیر موشی یالون ته منسوب شوی دی چې هغه شاوخوا او میاشتې وړاندې استعفا کړې ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف دغه خبر له خبرېدو وروسته اسرائیلو ته د ځوابي برید ګواښ کړی او د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د اسرائیلو دفاع وزارت موږ په سوریه کې د داعش په وړاندې مبارزې له کبله ګواښلی یو، خو اسرائیلو هیر کړي چې پاکستان هم یو اټومي وسله لرونکی هیواد دی. د خواجه محمد آصف دا څرګندونې د دې سبب سوې چې د اسرائیلو دفاع وزارت د شنبې په ورځ وضاحت ورکړي. د اسرائیلو دفاع وزارت د پاکستان دفاع وزارت دغه ټویټ ته په غبرګون کې ویلي چې دا څرګندونې جعلي دي او حقیقت نه لري. اسرائیل د خپل اټومي وسلې په تړاو د ابهام پالیسي غوره کړې چې نه یې موجودیت تاییدوي او نه انکار ترې کوي، خو تر ډېره باور دادي چې اسرائیل یو اټومي قدرت دی. پاکستان په لومړي ځل په 1998 کال کې خپل اټومي ازموینه ترسره کړه. څېړونکي په دې باور دي چې دغه هیواد شاوخوا 130 اټومي وسلې او په چټکۍ سره ډیریدونکي ذخیرې لري. پاکستان چې تر ډیره مسلمانان پکې میشت دي له اسرائیل سره ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. د آصف دغه څرګندونو ته تر ډیره په خپل پاکستان کې د ملنډو په ژبه ځوابونه ویل کیږي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د جعلي راپورونو او څرګندونو د خپرېدو لړۍ په ډیره توګه ګوګل تیر اونۍ ویل و چې پر داسې لارو چارو کار کوي چې غیر قانوني او جعلي خبرونه په اتومات ډول وپیژندل سي او لمنځه یوړل سي.
اوریدونکو ترې بل راپور تاسو پام راګرځوم. پاکستان 260 هندي کب نیونکي خوشي کړی دي، په دې اړه باندې لیاشتای دا راپور لري.
پاکستانی چارواکي وایي 260 تنه هندي کب نیونکي د ښه نیت دی اقدام په ترڅ کې د یک شنبه په ورځ د کراچي ښار له زندان څخه خوشي کړی دي. دا هندي اتبا د هغو 1500 نیول سو کب نیونکو له ډلې و چې نږدې 14 میاشتې مخکې په عرب سمندرګي کې د پاکستان د اوبو قلمرو ته د غیر قانوني ننوتلو په خاطر نیول سوي وو. دا د سمندر هغه برخه ده چې د دواړو هیوادونو سرحد پکې روښانه نه دی. د کراچي اړوند د مالیر ولسوالۍ د زندان مشر شونیل حسین شاه د دې کب نیونکو د خوشي کولو د پریکړې په اړه خبرالانو ته معلومات ورکړل. نموڑی ول چی پاکستان به هم ډیر جر خوشی سی.
ہمارے پاس ٹوٹل 518 انڈین
دی وای مشتول 1500 سندی کبنون کی ول چی لدی ڈلی 260 تنا نن د پاکستان د حکومت د شنیت د اقدام پترس کی خوشی سول. په بل پړاو کې به د جنوري په 15 منټه پاتې 219 کسان هم خوشی سی
یا سه ریلیز کیه جائیں گے.
دا کسان د پاکستان د 62 ایشودون کی محمد علی جنا د زوکړه د کلیس مناسبت چې د کرسمرس لور سره برابر ده خوشی سی دی او اسلام آباد هیل لري چې هند به ځوابي اقدام وکړي او لسګونه پاکستانی کب نیونکي به خوشی کړي. د پاکستان او هند د سمندري چارو مسولي ادارې اکثر یو د بل کب نیونکي په دې تور نیسي چې په غیر قانوني ډول یا په ناسم ځای کې کبان نیسي، خو وروسته له هغه چې د دې دوو رقیبو هیوادونو اړیکې په لنجمن کشمیر کې د نښتو له کبله کړکېچې نشولې، دا لومړی ځل دی چې د دوی ترمنځ د اړیکو د شکولو هڅه کیږي.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسني مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په درېنی مو بجو
سروه
په سلورنی مو بجو.
اور دن گتا سو مشال ریڈیو تا ہوگی. پا بلوچستان کے خبرداری ورکل شوی دے چی دا اوبو کچا پا زمک کی دا اوبو کچا اگر پٹی ٹی دو دا او دا دی دا وجنا دا غلطا کی کرنی تا دیر نقصان دے پا دیر باندے ایوب ترین دارا پورا لے گلے.
د چاپیریال د نړیوالې ادارې IUCN په اهتمام کې 13 ورځ په کوټه کې موسمي بدلون او د بلوچستان د وچکالۍ تر عنوان لاندې و دستور اوسوه. په دستور کې د خیر شګړي د ادارو مشرانو، حکومتي چارواکو او بارني کارپوهانو په ګڼ شمیر کې ګډون درلود. پر دې مهال وینا کوونکو ویل چې د بلوچستان په زیاترو برخو کې د باران د کمښت او د کروندګرو لخوا د اوبو د بېدرک استعمال له امله د ځمکې لاندې د اوبو کچه وزرو پټ ته رسیدلې ده. په دې اړه د ایشین بلوچستان مشر فیض کاکړ راته وویل
که حکومت دی که ادارې دی که ولس دی که زمینداران دي دا به په دې نتیجه راسي چې ورور دا د اوبو په کم حالت باندې چې راایستل شروع دي کله څنګه چې سبسډیانې شروع دي د اوبو په صورت کې چې تر څو دا ختم نه شي دا به نه حل کړي. د حکومت لخوا زمینداران ته کومه سبسیډی ده چې سپرو سارو ماشام انجن پر لګولی و زیات دغه وخت چې دلته سیات ژوند د تیرول د پاره وبسته د یاشي د پاره د بزنس د پاره وبنست.
دلته د ډیری کارپوهانو وینا و په کار دی چې حکومت د بارانو اوبه د خوندي کولو لپاره په هر شاله کې بند وتړي. په دې ترڅ کې بغواش سو د بلوچستان پوهنتون و پروفیسر او کارپو ډاکټر ظهور بازی ته
بیا د کوټه د اوبو د کمبود ختمولو لپاره چې کوم حکومتي او دغه سره سره د یو ان او د نور ادارې کار کوي هغه به تر یو حده کار وکړي، مګر انسانانو چونکې د الله تعالی ور کړی وسایل داسې استعمال وکړي چې هغه د عقل سره کار نه درلود. د خپل د لالچ لپاره انسانانو وسایل په ډیر بدردی استعمال کړي. موږ د روان نسل لپاره یو شی نه دی پرې موسمیاتی تبدیلی داغه اثرات په موږ علاقه باندې بیخي زیات بارانونه ډیر کم ستم په خبره موسمونه دا رقم بدل سوچې ګرمۍ څو وخت را لا او زمې څو شروع سو سپرلای کلوي نو دا تبدیل له وجې بارانونه ډیر کم دي او موږ په هغه طریقې استعمالو آبادیان زیات سوې د کل خلک ګډ بشارو تر آباد سو.
خود پښتونخوا ملي او میګون سره تړاو لرونکي صوبایي وزیر تعلیم او دریم زیارتوال او مشال ریډیو ته ول چې دا وخت په ټوله صوبې کې یوازې اتلس غټ او اویاکشنی بندونه وجود لري
او موږ چې کوم پالیسی جوړو دا به ریسرچ بیس وي، دا به د معلوماتو پر بنیاد باندې دا به انتهایی د لوړی سوی ک جهانی وي ک خپل مایرین براځي دوی بکشینی پر هغه باندې به موږ خپل پالیسی جوړو او هغه پالیسی به بیا په سیاسي ګورنمنت امپلیمنت کو پر مخ به بیای. نو دغه بنیادی تور باندې هغه کارونه جوړی ځای کارونه دي چې دې ته موږ توجه کو دا موږ برابر کو سم کو او په نتیجه کې موږ ته یو عربیا ک قدرتۍ ماحول پیدا سي لزما په خیال سره زموږ بمراو ګرځي یخ بمراو ګرځي او واوري بم وسی او ان شاء الله تعالی بارانونه بم
شغل زیارتوال زیات کړ چې هر کال 1.6 کروڑ کیوبیک د بارانوبه دغه سیبیږي. دغه اوبو د زیرمه کولو لپاره صوبایي حکومت ونزدې 4 کروڑ روپۍ ته اړتیا لري. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلي غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاڑی لاڑی دکو چو شوی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما دا زندگی دا زیرو بم دا سرن پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې تاسو نیخ په نیغه اوري. د دې ترڅنګ زمونږ دا خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شي. څنګه تاسو ته معلومه د خبرونو کې مو اوریدل چې د درگاه ملکنډ اوسیدونکي پښتون شاعر، لیکوال، تنقید نگار ډاکټر خالق زیار نن د دې دنیا نه سترګې پټې کړي. د دې یو شعر راته را یاد شو چې لاړ زما لالی مړک پچاړه ک پچاکو لاړ زما لالی مړک پچاړه ک پچاکو نور پریږده دا خبره چې سوشو هغه وشو. د ډاکټر خالق زیار په ژوند دغه په کار باندې زموږ همکار سراج زهیر دا راپور برابر کړي. ستاسو په امر تر راغلم.
د پښتو ژبې نامتو شاعر، ادیب او ژباړه کوونکی ډاکټر عبدالخالق زیار نن سحر د زړه د دورې له کبله د دې دنیا سترګې پټې کړې. نوموړی په کال 1955 کې د درګې په سید دره جوړ کلی کې د صاد ملک خان کره زیږېدلې وو او د رسمي تعلیم وروسته یې له کابله د ډاکټرۍ سند ترلاسه کړو او د درګې په سرکاري روغتون کې به یې خپله دنده ترسره کوله. د ډاکټر خالق زیار ملګري او د پښتو نامتو شاعر رحمت شاه سیل مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی د پښتو یو لوی مبارز وو او د قومي وحدت لپاره به یې په تقریرونو او شعر او نثر په ژبه هم پوخه خوروله. د ده په وینا د خالق زیار مرګ د پښتو قام او پښتنو لپاره لوی زیان دی.
د
منصوبی ہے چې زما دا کوم دا کوم دا لیک د لیک په حواله ډیر راهنمایي هم خلکو کړی دا ډیر فاری خلکو سره کړی دا ډیر خلک پیدا کړی متوجی کړی وطن ته کام ته خاورې ته ژوند ته نظریاتو ته او ستا ستا ډیر لوی کار کړی دی.
مشال ریډیو چې د پېښور اسلامي کالج پوهنتون د پښتو څانګې مشر او شاعر ادیب عباسین یوسفزی نه د ډاکټر خالق زیار د فن او شخصیت په حق لو پوښتل نو د هغه وینا وا.
عبدالخالق زیار د خپل اولسی مرام نه ډېر ښه خبرو او د خپل قومي سیاست په اړه هم ډېر ښه ګټور لیکونه او ګټور ویناګانې کړي دي. زه دا ګڼم چې داسې خلک چې دي دا حادثې او وختونه جوړوي په خپله باندې، نو د دې دغه کمال دغه هنر چې هغه اوس په کشرانو کې نه ښکاري، نو په هغه کې ډېر په ښکلي ډول ښکارېدو او ډېر بشپړ انداز کې هغه د خپل قومي مرام لوري ته ګامونه اخیستل په شعر کې هم او په تقریر کې هم.
ډاکټر عبدالخالق زیار دا خاورا دا خلق د پښتو بغاوتونه او مات سانګونه نومي کتابونه له نورو ژبو ژباړلې وو او تلوسی نومي د شاعري کتاب یې چاپ دی او خپل رباب خپل نغمه نومي کتاب یې کمپوز شوی دی او چاپ ته تیار وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خبر ادا چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای زه کوم سره پروف نشته.
موږ ته دوه اجازه پېښته موږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال شتون دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکري دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
او د پرګنې خبرونې جوړونکې انیسا اجمل لا سره په سټوډیو کې د خبرونو لپاره هم موجود ده، نو راځي چې د خبرونو لنډیز ته ورو.
د پاکستان چارواکي وایي د چین سرخر بیجنګ کې به د راتلونکي زیارت په ورځ د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د ګډې همکارۍ د کمیټې غونډه کیږي چې پکې به د یادې منصوبې د پروژو جاج واغستل شي. بلخوانند خبر پښتونخوا سم لغړی شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته ویلي وزیر اعلی پرویز خټک په یاد غونډه کې د مغربي لارې په ګډون د یو شمېر نورو پروژو غوښتنه وکړي. د پاکستان پوسمشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی چې د بلوچستان ترقی د پاکستان پرمختګ دی. حسین عناصر د بلوچستان روخانه مستقبل په لار کې خندان جوړوي. نوموړي نن په کوټه کې د امنیتي څوکونو یوې غونډې ته ویل چې بلوچستان د پاکستان ډیره مهمه صوبه ده، ولته امن او پرمختیا د ده په لومړیتوبونو کې ده. نن په پېښور کې د مقامی حکومتونو ګڼ شمېر چپړاسیانو د تیرو شپږو میاشتو نه د تنخواګانو نه ملاویدو سید د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. ځینو مظاهره کوونکو په دغه مقام مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت یې ورلستونسي زر تر زره هواري کړي. هلته انتظامي چارواکي وایي چې د دې دا مسئلې به ډېرې ځل حل شي. د شمالي وزیرستان د شبا تحصیل اوسیدونکي د کرم تنګي بند د منصوبې پر ضد د پېښور پریس کلب مخې ته د خالي د ورځې راهیسې په احتجاج دي. په دې کې ځینو احتجاج کوونکو مشال ریډیو ته ویل که حکومت کرم تنګي ډیم جوړ کړي نو څلور لکه ولس به په کډه کولو مجبوره شي. پاکستانی چارواکي وایي د خیر سګالې د جذبې تر مخې 220 ښه هندي کب نیونکي خوشي کړي چې دا راست دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ کړکیچ کم کړل شي. پاکستانی چارواکو پرون سنو ته ویل دغه کب نیونکي تر وروسته کراچۍ له یو جیل نه خوشي کړل شوي وو. فتور سمندرګي کې پزرګون امدادي کارکونکو د غیپوزي الوتکې د قربانیانو د جسدونو موندلو هڅه کوي چې تیر ورځ د روس د سلګریز مقام سوچینه د شام لاسا کې خار ته روانه وه او لږ شیبه روس ته د حادثې ښکار شو. په دې الوتکه کې سپاره ټول 29 کسان مړه شوي وو. د ترکیې پوس پردایش تور پورې کړی چې د شام خارګوټي الباب څخه د وتلو لپاره هڅه کوونکي لږ تر لږه 30 عام وګړي وشلي دي. او د برتانی پاپ سندرغاړي جارج مایکل د 53 کالونو په عمر کې مړ شو. بی بی سی خبری ادارې د جارج مایکل یو بیان سینډي برګر په حواله ویلي چې مایکل ته د زړه حمله شوې وه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسی. هم په دې سفو به تاسو د امریکا غږ ټیو ریډیو اورئ. ما مجید بابر د خبرونو ویان دی انیس اجمل او جاناتن رامریز گارشیا تا اجازت راکئ. هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.